افغانستان کې د سحر 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورسېست. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خبرو او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څرګنده کوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي. د بدغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون پر طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدی هیله څرګنده کړه چې د دغه قانون تصویب به د جګړې ښکیل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خسارې د قانون باندې کار کوي چې مساوده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خسارې قانون هم شاید بایسته دي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کېږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منسوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشرې صبرینا حمیدی وویل په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس چارواکي وایي په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. د بادغیس د ولي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلینو په مربوطاتو کې شوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې جګړه کې اووه وسلوال مخالفان وژل شوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان شوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل شوې وه چې تر پرون سهاره یې دوام وکړ. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خود بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي چې په نشته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته. بل خود زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل د هارون پونوم د طالبانو قومندان پرون مازیګر د شاجو ولسوالي په کجیر خیل سیمه کې لخپل درو ملګرو سره یو ځای وجل سوي.
د وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثر به د دولت دواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قوي مشران بچدونی ول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وجل به.
د زابل امنیه قومندان وایي چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم وو او د انتحاري عملو چارې سمبالولې. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یو سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو مطالبو د لیکلو له کبله بندي سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سری ډول نیول سوی وو. پیلامه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر انساني وضعیت کې په بند کې ساتل کېدی. د وحید سیادی نصیری خور الهي ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم شهر په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونسی. دا په اصل کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي. ښاغلی بولټن پرون خبرلانو ته وویل
So I don't see circumstances
تر هغه چې د کښتیو عمله او کښتی کوچسیوی نیوی ز په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دوړو ولسمشرانو ترمنځ دی داسې کتنه وسی. روسیې د نوامبر پر 25مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کښتی او څلور وشت بیړې چلوونکي ونول. مسکو ادعا لري چې دغه کښتی په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخله سببې. روسیه کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپل خاورې پورې الحاق کړله. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 9 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یو مارکیټ کې 3 کسان په ډزو وژل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک کس پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. داشتلې په خپل ویب سایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یو ملاتړي ډزې کړي خو د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 مواردو کې محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې داعش تروریستي ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړې. په ویډیو کې څه ویل سوي احمد تکل برته وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده، نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خوددار این ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسای صحبت میکنه رئیسی کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغو یې ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
شکایت کمیسیون څخه دیدی غوښتنه کول چې چېرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي، هغه بېله شکایت او اعتراض څخه وګوښوي، او که چېرته پیدا کړي چې په کې جرمي استفغه ده هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپارش په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وګوري او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28 او 29 او په کندهار کې یو اونۍ وروسته ترسره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 1 د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 40 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله اوسه نه دی اعلان شوی.
بلخو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي فکر نه کوي د انتخاباتو کمیسیونونه دي د ولسمشرۍ انتخابات سم مدیریت کړی سي. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیون پاتې بولی وایي چې دغه کمیسیون ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهال ویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندښنه په کار کړو او دا مو وځي کړی و چې د ټاکنو په وخت میسوم څخه هم دغه پروسې چې پارلمان ته کوم ډول اعتبار لري مدیریت تر پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې ډېرې دي او هم د ولسمشر ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او
دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې اوړي خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنی 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وری میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیم اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نه شي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د 3 ولایتونو له ډلې د پاتې 8 ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقیمانده ولایتونه ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګ مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهلو کسان یې انتخاب کړي دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له 80% تر 70% پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده. سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجود په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د بلخ چارواکي وایي افغانستان نه دی توانېدلې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له طریقه چین ته یو هم صادرات وکړي. دغه پټلۍ تقریبا 2 کاله مخکې پرانستل سوې. مجیب الرحمن حبیب صاحب نور تفصیل.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو 2 کاله او 4 میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ اسیا هیوادونو کې تر 8 ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې شي. خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالی او د چین د اړتیاو وړ موادو د نشتون په خاطر د هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا 2 کلو او 4 میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی یې پاړه وایي قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته ارتیا لري. د بخت سوداګری خونی مسولان وای چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر للارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښې په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاټ کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تېرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي